پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو، په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه د بحث لپاره د سبا ورځې په غونډه کې به د سیمې پر 19 هیوادونو سربیره د ملګرو ملتونو او امریکا استازي هم ګډون وکړي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو نوې لوړه شمېره اعلان شوې ده. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه احمد تکلیم او دا خبری مجله د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې اسمت څاروان ته غوږ شئ چې د دې ساعت خبرونه اوروي.
په افغانستان کې د ناتو ملکی برخوایي افغان امنیتي ځواکونو ته تر ټولو لویه طبي مرسته تیاره کړې ده. په کرویشیا کې نن پارلماني انتخابات روان دي او په اتریش کې یو روسي پناه غوښتونکی وژل شوی. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ناتو ملکی برخوایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره د کورونا وایرس په وړاندې تر ټولو لوی طبي مرسته چمتو کړې ده. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د ملکی څانګې له لوري دا اعلان څو ورځې وروسته لدی وشو چې په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې هم کورونا وایرس خپور شوی دی. غوڅ ملاتړ ماموریت په یو ټویټ کې ویلي، افغان امنیتي ځواکونو ته په دې طبي مرسته کې تر 1.5 میلیون ډیر ماسکونه، 15 لکه دستکشونه، 4 لکه 6000 چپنی او د جراحي وسایل شامل دي چې د افغانستان د ملي اردو او ملي پولیسو لپاره تیار شوي او ورلېشل شوي دي. ناتو ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د خوندیتوب لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. دغه وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي، یو 10 کلن وینسنت سبستیان ایباریا چې په اصل کې د امریکا د ټکساس ایالتو تیره جمعه په فرا ولایت کې د موټر د نسکورېدو په پیښه کې مړ شوی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي د دې پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د آرمی ټایمز ورځپاڼې د راپور پر اساس دا په روان 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا نهم سرتیری دی چې وژل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوشنبه په ورځ به په کابل کې د افغانستان د سولې په غونډه کې ګډون وکوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د دوشنبه له ورځې 3 غونډې جوړیږي. د دغه وزارت ویندوی ګران هیواد پرون د دغو غونډو په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د سولې د بین الافغاني مذاکراتو تر پیل دمخه د افغانستان دولت سیمه او نړیواله اجماع د تقویت او د هغې ګړندیتوب لپاره د دې اونۍ په جریان کې د درې مهمو سیمه ایزو نړیوالو او درې اړخیزو غونډو کوربتوب لري.
د ایران د بندرنیو چارو وزارت وایي چې په دې غونډو کې به ګډون وکوي. د کرویشیا وګړي له کورونا وبا سره نن یکشنبه د خپل هیواد په پارلماني ټاکنو کې رایه ورکوي. لومړنۍ نظر پوښتنې شي چې د کرویشیا دوه سیال سیاسي ګوندونه به له یو بل سره څنګ په څنګ په سیالۍ کې وي. د صدر اعظم اندری پلینکوویچ په مشرۍ مرکزي شي اړخی ګوند د کرویشیا متحد ډیموکرات په دغو ټاکنو کې د بریا تمه لري. له بلې خوا د اور برنارد یچ په مشرۍ کیڼ اړخی سوسیال ډیموکراتیک ګوند هم په دغو انتخاباتو کې بریا ته سترګې نیولې دي. دغه سیالۍ د کرویشیا په پارلمان کې د 155 چوکیو د اکثریت خپلولو لپاره کیږي. ګټونکي ګوند باید شپږ اویا څوکۍ خپلې کړي. کننو د ائتلافي حکومت د تشکیل انتخاب به پکې مخکې وي. نننۍ انتخابات په داسې حال کې کیږي چې د کرویشیا اقتصاد د کرونا وبا له کبله سخت زیانمن شوی دی. اتریشی رسنه ویل پلازمینه ویانا بهر یو روسی پناه غوښتونکی په ډزو وژل شوی دی. دغه پیښه تیر ماښام د ګیراسدورف ښارګوټي په یو لوی شاپنګ مال یا سوداګریز مرکز کې شوې چې وروسته دغه شاپنګ مال د یو ساعت لپاره بند شو. لومړني راپورونه وایي دغه پناه غوښتونکی پر تندي ویشتل شوی او د امبولانس تر رسیدو مخکې سا ورکړې ده. تر پیښې څو ساعته وروسته د پولیسو د سختې تلاشۍ په نتیجه کې له پلازمینې 200 کیلومتر لیرې یو مشکوک کس ونیول شو. د اتریش پولیس دا قضیه څیړي او هڅه کوي د قتل انګیزه معلومه کړي. او یو سایبیریایی پرنګ د سویس په زیوریخ کې د ژوبڼ په یوې ساتون کې حمله کړې او مړه کړې ده. راپورونه وایي پرنګ پر هغې 55 کلنې ښځې چې په ژوبڼ کې کار کاوه پرون شنبه د نندارچیانو په مخ کې حمله وکړه. څیړونکو پلټنې پیل کړي چې دغه ښځه ولې د پلانک قفس ته دننه شوې وه. د عمومي مقرراتو له مخې په ژوبڼ کې باید د وحشي ژویو او انسانانو ترمنځ کوم مستقیم تماس نه وي. دغه پلانک چې 15 کلن دی تیر کال له ډنمارک څخه د زیوریخ ژوبڼ ته ولېږدول شو. سویس د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو محدودیتونو کمول د جون د میاشتې پر شپږمه پیل کړل او په دې لړ کې ژوبڼونه هم بیرته پرانستل.
لپیو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. سبا د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه د بحث لپاره د سیمې د هیوادونو متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو د استازو په ګډون غونډه جوړیږي. افغان چارواکي وایي چې د غونډې ته هیله مندي
د نړیوالو سیمایزو او گاوندیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی.
په نورو موضوعاتو کې د روزګان ولایت د ځینو سیمو اوسیدونکو وایي چې د وسلوالو طالبانو له لاسه د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي دي.
موږ د طالبانو څخه دا شي چې کښ نسو کولی دا یې کډې مو په شا دي. مثال د شپې د ورځې په تشویش کوي چې څنګه به وکړه.
په یو بل راپور کې به واورئ چې په لغمان ولایت کې کورنۍ بې ځایه شوي وایي تر اوسه هیڅ راز مرستې نه دي ورسره شوي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نړۍ په کچه په کورونا وایرس د اخته کسانو نوې شمیره یې ثبت کړې ده. نور مطالب هم لرو او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د نور بس د اونیس پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ رادیو او ری ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اورېدو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه د دوشنبه په ورځ په یوه نړیواله غونډه کې به د ګاونډیو هیوادونو برسیره د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي هم ګډون وکړي. د دې وزارت د چارواکو له قوله د غونډې اصلي اجنډا به د تاوتریخوالي کموالي د بین الافغاني خبرو پیل د زندانیانو ازادي او یو شمیر نور موضوعات وي. له بلې خوا د سولې په چارو کې د دولت وزارت دا غونډه د سولې لپاره د سیمه ایزې اجماع د لا پیاوړي کولو په برخه کې مهمه بولي. له کابله امید ظاهرمال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز او نړیوال اجماع د لا پیاوړتیا لپاره د افغان حکومت هڅه کابل به روانه اونۍ سولې ته د رسیدو په دې برخه کې پر یوې اجماع د هوکړې اړوند موضوعاتو لپاره د ګاونډیو سیمې او نړیوالو قوتونو د استازو د غونډو کوربه وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سولې په اړه د دوشنبه، سشنبه او پنځشنبه د ورځو په غونډو کې به د شل هیوادونو سفیران، ځانګړي استازي او ترخوای د نړیوالو سازمانونو په استازیتوب هم یو شمېر کسان ګډون وکړي. دا غونډې د ویډیوي کانفرنس لاري کېږي چې کوربه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دی. د دې وزارت امارات ویان ګران هیواد د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په غونډه کې بعد ګوانډیو او سیمه هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي ګډون وکړي. د وای په دې غونډه کې به د سفیرانو او ځانګړو استازو په ګډون چارواکي اشتراک ولري. د غونډې د بحث اجنډا د تاوتریخوالي کموالی، د طالب بندیانو خلاصون، په بیړني ډول د بین الافغاني خبرو پایل، بشر دوستانه اوربان ته رسیدل او تر خوای د مذاکراتو د پایلو په اړه خبرې دي. ښاغلی هیواد زیاتوي د سشنبې ورځې غونډه بیا یوازې د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د سولې او اقتصادي همکاریو پر دوام څرخي، خو د پنجشنبې په غونډه کې به د سیمې او نړۍ د شل هیوادونو سربیره د اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او ناټو استازي هم ګډون وکړي او د بحث اجنډا به د دوشنبې د ورځې پر موضوعاتو راوڅرخي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د افغانستان د سولې لپاره سیمه ایز او نړیواله اجماع مهمه بولي او دا ډول غونډې د دې اجماع د لا پیاوړتیا لپاره یو اړتیا یادوي. د دې وزارت ویاند ناجیان وری
دغه رامنځته شوی اجماع تحکیم او تقویت ته ضرورت لري چې د افغانستان دولت د سولې د پروسې په مختلفو پړاوونو کې باید دا اجماع پیاوړی او حفظ کړي. د نړیوالو سیمه ایزو او ګاونډیو هیوادونو رول د افغان د سولې پر پروسې باندې ډیر مهم او اړین دی او د دغه پروسې پر موافقت او کامیابی کې ډیر اغیزمن دی.
افغانستان له دې وړاندې هم د سولې په برخه کې د سیمې په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو همکاري مهمه بللی، خو هغه پښتنه چې لا هم پر خپل ځای پاتې ده هغه دا چې آیا ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې صادقانه همکاري ته چمتو دی؟ هغه څه چې په ښکاره دغه هیواد ځان ورته ژمن بولي خو په عمل پر افغانان لا هم شک لري. امید زهیر مل، آزادی رادیو، کابل.
جنگ دولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د روزګان ولایت اوسیدونکو وایي وسلوالو طالبانو لزیاتو سیمو کډې کولو ته مجبور کړی دي. دا به ځای شوی خلک وایي طالبانو د استوګنې له کورونو مورچلې جوړې کړي او له هغه ځایه پر افغان پوځیانو ډزې کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مسؤلان او ولایتي چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکي خلکو پر وړاندې ښکاره ظلم دی. شریف الله شرافت راپور راکوي.
محمد کسیم د خپل کور توکي په یو زرنج موټر سایکل کې بار کړی دی. د یو خپل میرمن او ماشومان پلی ورسره روان دي. د چې د ترینکور شاراډوند د بردي سیمه وسیدونکو دي ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په زور له خپل کور وېستل او مرچلې پکښ کې جوړې کړې. محمد کسیم وايي اوس حیران پاتې دي چې چیرې لاړ سي.
مزه د طالبانو څخه دا چې کښنه سو کاواله د کډې مو په شادي مثال چې مثال د شپې د ورځې په تشویش کې چې څنګه به وکړه خامہ خدغه د وسو او پیدا د یو نیم سل کور خو اوس کلیلې دي.
محمد قسیم وايي وسلوالو طالبانو یوازې دوی له خپل سیمو نه دي شړلې، بلکې د مرکز ترینکو ټاډون زاو ګوګرک خانانو کلی شورشرک او هندوګک سیمه اوسیدونکو هم چې شمیرې سلګونه تر رسیدي په جبري ډول له خپل کورونه ایستلې دي او اجازه ورته نه ورکوي چې خپل کورونه ته ورسي. زاو ګوګرک د خانانو کلی شورشرک او هندوګک سیمه د ترینکوټ شار شمال لویدیځ طرف ته پلس او یا هم 15 کیلومتر کې پرتی دي. دا په داسیال کې د چی په دی ورستی کې وسلوالو طالبانو په دغه ولایت کې یو ځل بیا پر امنیتی پوسټو بریدونه زیات کړی دي او دا چې راپورونه هم ورکول سوي چې سلګونه وسلوال طالبان د ترینکوټ شار شاوخوا سیمه ترغلي او پلان لري چې د ترینکوټ شار ته سکوت ورکړي. هغه چې افغان امنیتي ځواکونه یوازې د وسلوالو طالبانو له لوري تبلیغ یادوي. کریم الله بیا یو بل ځای اوسیدونکي دي. دی وایي څلور کاله وروسته تازه خپل کور ته راکډه سوي، خو اوس بیا وسلوالو طالبانو ترې شړلې دي.
یو کال مونږ کې چې خپل سره وی ترغلی یو د غزګي ثبوت کورونا مونږ نه لیدلې دي. ورور غړ ورانسي دي چې هم باغونه موچسي وي دي دغه بچمو دي نیچا هم کومک نه در سره کړی دي وسه پوری دي.
دغه خلک چې له جګړو سخت ستړي سي وي نور د غستون زو د زغملو توان نه لري. وسلوالو طالبانو داسې مهال په ورزګان کې خپل بریدونه ته زور ورکړي چې پر دغه ډلې په کوردنونه او نړیواله کچه د تاوتریخوالي د راکمېدو ژغونه کیږي. د اورزګان د ولایتي اداري مسولین هم تاییدوي چې وسلوالو طالبانو په ډیرو سیمو کې خلک له خپلو کورونو ایستلي دي او په کورونو کې ورته مرچلې جوړې کړي دي. د ولایت مقام ویان زړګی عبادی د وسلوالو طالبانو دا کار د ملکی خلکو پر وړاندې په ښکاره توګه ظلم یادوي او د هغوی پر حقوقو یې تیری بولي. خو وسلوال طالبان بیا دا نه مني چې ګڼې دوی خلک په زور له خپلو کورونو شړلي وي. کاری صف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی تل د ملکی خلکو ساتنه کوي او ښه چلند ورسره کوي. په اورزګان ولایت کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون سیمه ایز دفتر دا کار چې طالبان ملکی خلک له کورونو څخه ایستلي دي د بشر پر حقوقو تیری بولي. د یادې ادارې سرپرست عبدالاحد بایی د جګړې پر شکل خو غږ وکړ چې ملکی خلک دې د سپار په توګه نه کاروي او د دې خوندیتوب ته د جدي پاملرنه وکړي.
د اوازې څخه چې موږ اورو د خلکو د غږ څخه چې وینو یا قانون اساسي د تجربې سیمې مطابق د شخص سوګندۍ د تعرض څخه مسؤول د نه دولت کولای شي او نه مخالفه دره کولای شي چې د شخص سوګندۍ د شخص د رضایت چپه د محکمې د امر پر هغه باندې یا تعرض وکړي یا د هغه څخه استفاده وکړي. دا د قانون خلاف کار دی.
اورزګان ولایت یو د افغانستان له جګړې ځپلو ولایتونو څخه دی چې د محمد قسیم او کریم الله په څیر ډیر اوسیدونکي د جګړو ترخه څکلي او وربند ارامي او د یو تلپاتې سولې هیله لري. هغه هیله چې د نړۍ د هڅو سره سره تر اوسه پورې یوازې هیله پاتې ده.
له اورزګان ولایت څخه د ازادۍ راډیو د خبریال راپور مو اورید. په لغمان ولایت کې د بې ځایه شویو کورنیو د اقتصادي ستونزو په اړه راپور له نورو مطالبو سره د خبرونې په دوام کې راځي، خو له هغه مخکې ناجیه ساپۍ اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د مالی وزارت ویل امنیتي ادارو یې غوښتي چې د اسلام قلعه د ګمرک امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدین ازادي راډیو ته وویل چې دغه ګمرک یو کلیدي او ډیر عاید لرونکی ګمرک دی او باید ورته پاملرنه وشي. نوموړي هیله وښود چې د هرات اسلام قلعه لوی لارې امنیتي ستونزې ژر تر ژره هوارې شي او د ګمرک کارکوونکي بیرته خپلو کارونو ته وګرځي. د هرات د ګمرک کارکوونکي د هرات اسلام قلعه لوی لارې په اوږدو کې د ناامنیو له امله کاري اعتصاب کړی. اعتراض کوونکي وایي وروسته له هغه چې تیر کال د ګمرک ساختمان د ښار له مرکز څخه د ایران سرحد اسلام قلعه بندر ته انتقال شو، له ګڼو ستونزو سره په ځانګړي ډول امنیتي ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام قلعه ګمرک مسؤلین هم وایي دغه ګمرک د دولت یو له مهمو عایداتي سرچینو دی چې هر کال نږدې 40 میلیارد افغانۍ د دولت حساب ته ور اضافه کوي او باید د کارکوونکو ستونزو ته رسیدنه وشي. په کونړ کې بزګرانو سږ کال د هندوانو له حاصلاتو 70 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه کړی چې په دې سره په دغه ولایت کې د کوکنارو په کښت کې پوره کموالی راغلی. د کونړ په خاص کونړ، څوکۍ، نرنګ او سرکانو ولسوالیو کې سږ کال په څه باندې 1000 جریبه ځمکه کې هندواڼې کرل شوې چې له حاصلاتو یې بزګران خوښ دي او له بېلابېلو سیمو خلک د هندواڼو پیرلو ته ورځي. د کونړ د کرنې رئیس نجیب الله وایي چې د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ سږ کال په دې ولایت کې تر 2000 ټنو هندواڼې شوې چې پر مټي خلکو ته شاوخوا 70 میلیونه افغانۍ عاید ترلاسه شوي. بزګران همدارنګه له دولته او پانګوالو غواړي چې د کرنې او بڼوالۍ سکتور پر لا پیاوړتیا پانګونه وکړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ لس پوله، 1 روپۍ یورو 50 افغانۍ، 50 پوله یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، 15 پوله زر هندي روپۍ 980 افغانۍ، زر ایراني تومان 4 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 475 افغانۍ.
لپی یو سټډیو د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
ویوا لا لیبرتا،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم. I am always going to put America
first. Referendum شورا.
Democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شي.
د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په کورونا وایروس د اخته کسانو د شمیر یو نوی ریکارډ ثبت کړی دی. له دوه لکو زیات انسانان په څلورشتو ساعتونو کې په دې ویروس اخته شوي چې اکثر یې په متحدو ایالاتو، لاتینی امریکا او هند کې دي. دا موضوع صفی الله ستانگزی تعقیب کړې ده او دا شیبه د نورو جزئیاتو لپاره په ستوډیو کې راسره دی. صفی جانه، د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر څنګه یو ریکارډ جوړ شو؟ یعنې جزئیات یې څه دي؟
بله، د کووید 19 لخبریدو رئیس د روغتیا نړیوال سازمان د جولای په څلورمه په څلورشتو ساعتونو کې له دوو لکو د زیاتو مثبتو قضیو د ثبت خبر ورکړ چې دا ښایي ویروس لا هم په چټکۍ مخ په پراخېدو دی. تازه ریکارډ په دې دی ځکه چې تیر وار په د جون په 28مه په ورځنۍ کچه د زیاتو پیښو د ثبتولو راپور ورکړل شوی و. هغه وخت څه باندې یو لکو نه هتی ازره کسان په څلورشتو ساعتونو کې په دې وایروس اخته و. اوسنی ریکارډ په همدې خاطر دی چې له دوو لکو زیات انسانان په ویروس اخته شوي دي. ډېرې مثبتې قضیې اوس وخت په امریکا متحده ایالتونو، برازیل او هند کې ثبت شوي دي. په امریکا کې چې پخوا هم ترګردې نړۍ پکې زیات انسانان په کرونا ویروس اخته و او مړي هم پکې ډېر زیات و، د جولای په څلورمه د درېمې پرله پسې ورځې په مخه د څه باندې 50,000 مثبتو پیښو راپور ورکړل شو. هلته تر دې دمه د جانس هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 2,040,000 کسان په کرونا ویروس اخته دي چې لډلې نږدې 1,150,000 کسان مړه شوي دي. په څلوېښتو ایالتونو کې د تازه شمیرو له مخې کرونا ویروس مخ په چټکۍ دی. همدارنګه په 14 ایالتونو کې هر څوک چې ټیسټ ورکوي لډلې 90% مثبت راوځي. اخو په برازیل کې بیا چې امریکا وروسته دویم تر ټولو زیات مثبت پیښې لري، هم ویل کېږي چې ډیر زیات مخ په چټکۍ دی د کرونا ویروس خپرېدل. او ټول تالال ته 14,000 کسان په ویروس اخته دي چې له ډلې 14,000 کسان مړه شوي دي. دلته په جنوبی آسیا کې هندوستان تر ټولو زیاتې مثبتې قضیې لري او هر ورځ مخ په زیاتېدو دي دغه مثبتې قضیې. تر اوسه په هند کې څه باندې 14,000 کسان په دغه ویروس اخته دي چې له ډلې نګدې 14,000 کسان مړ شوي.
بله، او سنګزه صاحب، چارواکي په تیر بیا په متحدو ایالاتو کې چې تر ټولو زیات شمیرې هلته ثبت شوې دي څه وایي؟
په امریکا کې خود مثبتو پیښو شمیر داسې وخت مخ په زیاتېدو دی چې د جولای په څلورمه، یعنی پرون، د دغه هیواد د خپلواکۍ 244مه کلیزه ولمانځل شوه. خلک هم د دغې ورځې په مناسبت له ډېره وخته تیاری نیسي. معمولا د کال په دغه موسم کې او کنسرتونه وي، پخوا به کنسرتونه ول، غونډې به وي. دا وار د کرونا ویروس په خاطر باندې که څه هم چې روغتیا پالانو او روغتیايي مقاماتو ډېر زیات ګواښونه کړي وو چې مه راټولېږئ، کنسرتونه او محفلونه منی سي، خو په ځینو سیمو کې لاغې ډلې کالیفورنیا کې ورلوبي شوې دي. همدارنګه په ځینو نورو ځایونو کې هم غونډې شوې دي. په خپل سپینه ماڼۍ کې هم یو غونډه نیول شوې وه چې ولسمشر ټرمپ ورته غږېده. نو روغتیا پالان دا وړاندوینه کوي چې ممکن نن ورځ کوم شمیرې راوځي دا به تر ټولو زیاتې وي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په همدغې غونډه کې چې د جولای څلورمې په مناسبت نیول شوې وه، وویل چې په امریکا کې مثبتې قضیې په دې خاطر زیاتې دي چې ټول نړۍ دلته ډیر زیات ټیسټونه ورکړل شوي دي او ډیرو خلکو ځانونه ماینه کړي دي. نو په دې خاطر دوی ویل چې مثبتې پیښې موږ زیات لرو. دوی ویل که موږ ټیسټونه کم کړي وای نو ممکن دومره شمیر نه وای چې اوس دی. دا د دریز دی او دا له پخوا هم په دې لټه کې و چې ووایي چې په امریکا کې ویروس مخ په کمېدو دی او دولت په دې توانېدلی چې مبارزه سمه وکړي. خو شمیرې بل څه وایي او په ځینو ایالتونو کې لاغې ډله هیوستون کې واقعا وضعیت خراب ارزول شوی دی او کټونه نشته چې مریضان پرې سملي. او په نورو سیمو کې هم په همدغه ډول، په اریزونا کې، په تکساس کې وضعیت ډېر زیات خراب بلل شوی دی.
ډېره زیاته مننه ستانکزای صاحب. قدرمن اوریدونکو، په متحده ایالاتو او نور نړۍ کې په کرونا وایروس د اخته کسانو او د دې ناروغۍ له کبله د مړو کسانو د نویو شمیرو په اړه راپور مو اوریده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کته بلری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ. په لغمان ولایت کې کورنۍ بے ځایه شوی خلک وایي تر اوسه هیڅ راز مرسته نه ده شوې دوی له چارواکو مرسته غواړي. خو د لغمان ځایي چارواکي وایي ولایتي اداره د کډوالو ستونزې منی خو هیڅ وخت د کډوالو حقوق نه تلف کوي. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال سهارګل امیرزای او نور جزئیات.
د لغمان مرکز مهترلام ته د جنگ جګړو لکبله د دغه ولایت لری پرتو سیمه ولسوالۍ راکړه شوی کورنۍ وای نه پوهیږي چې د کډوالو پونم شوی مرسته چیرته تللې دي. دغه بے سایه شوی خلک وای کلونه وشول چې د جنگ جګړو او نارامۍ لامل لخپل مين راکړه شوی او اوس په مرکز مهترلام کې دی ردی خو په خبره چې تر اوسه ورته د کډوالې هیڅ حق نه دی ورکړل شوی. د دوی په خبره اوس مهال د ژوند لستونزو او سختۍ سره لاس او ګریوان دي. په لغمان کې د سلګونو بې ځای شوی کورنۍ وغړي لځایي چارواکو غواړي چې د دوی د حقونو په ورکړې سره یې ژوند لکړاوونه وشغوري. د دوی له ډلې دوه تنو امام جان او غوث الدین ازادي راډیو ته وویل.
نوم امام جان ده، د کریای خلک آباد. مون ته تر اوسه د دولت له خانه یا کوم مهمات یا چی راځي مون ته تر اوسه څوک همکاري نه کوي. مونږ مهاجرین راغلي یاستو تقریبا شپږ کاله کېږي دلته ماجر است بس پروت است سوک مونږ ته غنم راځي کوړه راځي هر څه راځي مونږ ته بهخ سوک کومک نه کوي. دا ولې چې مونږ ته ولې حق خپل مونږ ته برخه ولې نه ور کوي؟ دا هیڅ نه دا کړې بهخ کومک شوی نه دا تر اوسه.
آیا چې دغه ماجرینو د پاره چې دا مواد راځي مونږ نه پیږو چې مونږ پکې اقدار نه یو؟ مونږ لغمانیان نه یو کا دا ماجرینو هغه چې ماجرو د پاره چې شهر راځي دا چیرې راځي؟ پشخانی راضی، غنم راضی، اوړه راضی، سیمکارتون راضی، نور سهمونه راضی، نور سهمونه راضی. نه پوهیږم چې دا سهمونه څوک اخلي، چی راضی، څوک وړي. د غلی شنګ نه راغلي خلک، الینګار نه راغلي خلک، او دغه نور سلګون کورانه چې دا ماجر شوی راغلي خلک، آیا چې دلته حق نه لري؟ هیڅ چا یو روپۍ چا نه دراکړی.
د لغمان د کډوالو چارو ریاست د مسؤلینو په خبره په وروستۍ ودریو کلونو کې هر کال په اوسط ډول زر کورنۍ په دغه ولایت کې د جنگ جګړو او ناخوالو له کبله له یو ځایه بل ځای ته کډوال کیږي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوس مهال په لغمان کې شاوخوا 15,000 کورنۍ دي چې له تیرو اتو کالو راهیسې د جګړو له امله بې ځایه شوي او دوی ته مراجعه کړې ده. دوی دا هم وایي چې په لغمان کې د کورنیو بې ځای شو کډوالو لس سلنه یې بیرته خپل اصلي سیمو ته ستنې شوي او پاتې نور یې لا هم بې ځای شوي پاتې دي. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د لغمان ځایي اداره د کډوالو ستونزې درکوي خو په خبره چې هیڅ وخت د کډوالو حق حقوق نه دي تلف شوي. د خاغلی دولزی په خبره د لغمان ځایي ادارې وخت په وخت له کډوالو سره که کورنۍ وي او که بهرني راستانه شوي د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې کړي او پاملرنې ورته کړي ده.
لغمان کې له ټولو داخلي بيزې شو راستانه شو کډوالو کورنۍ سره زمرد د کډوالو بهتر ساتونکو چارو ریاست تر چتر لاندې او تر څنګ نور اړوند ادارې خیریه موسسات چې دلته فعالیت کوي ټولو هغه کورنۍ سره چې دوی له بېلابېلو دلایلو له امله مرکز سره ستنه شوي دي یا له ګاونډي هېوادونو لغمان ته راغلي ټولو سره خوراکي او غیر خوراکي نقدې مرستې سره شوي چې په دې کې هم داخلي بيزې شوي دي هم راستنه شوي کډوال کورنۍ.
د یادونې ده چې دغه ولایت بيزې شوي کډوال وایي د کار روزګار د ستوګنی د ځای د څخاک د اوبو او د ژوند نورو اسانتیاو او امکاناتو نشټونی د ژوند کړي ورتنګ کړي دا ول سخت وضعیته کړيږي. سهارګل میرزا ازادي رادیو لغمان.
او سم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم په 1813 شمیره مو ازادي رادیو ته راستولې دي او موږ یې له اوریدونکو سره شریکو. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالۍ نه لیکي خدای دې وکړي چې د سبا ورځې کانفرنس په افغانستان کې د سولې لپاره مثبته نتیجه ورکړي. خپلواک ساپای د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکي په لغمان ولایت کې نږدې هر کورنۍ په کورونا اخته شوې خو چارواکي چپه خوله دي. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکي که د جګړې ښکېلې خواوې په واقعي ډول سولې ته ژمن وي نو تاوتریخوالی باید بند کړي. مولانا نقیب الله مغفور د هلمند له د نادلی ولسوالۍ د لوی باخت څخه لیکي، افغانان باید په خپلو کې خبرې پیل کړي، ځکه چې دا یو ښه فرصت د سولې لپاره دی. حکمت الله حماس د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکي، د سبا ورځې غونډې ته باید وسلوال طالبان هم خپل استازي واستوي. عبدالغفور فریاد د کندهار ولایت څخه لیکي، د سولې لپاره چې کومې غونډې جوړیږي نو هر یوه یې د ستایلو وړ ده. او شفی جان ځدران د خوست ولایت له نادرشاه کوټ ولسوالۍ نه لیکي، غونډې مو ډېرې ولیدلې خو موږ عمل غواړو. سمو کراګله ازادۍ رادیو اوري، دولس بجې.